وصول قواعد ودفتري كارونو سيستم بالكل تغيير لري.
د یوې افغان میرمنې خبرې مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړې. دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼو ستونزو سره مخ کړې ده.
منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کی او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري.
سیما ستانګزې چې په آلمان کې اوسېږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپلې ستونزې لري، خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمېږي. نن دی غو افغان کډوالو پاکله خبرې کوي چې بهر کې د نابلدي لوجه لستونزو شکایت کوي، د هه لارې مهم لټولي ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو د 2018 کال دی اگست نیمای څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوټ نه درلوده. دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خواخه اسانتیاوي برابرې کړې وي. کله چې مهاجر شول یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه وو، بل دوی ذهنن د ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي. یو میرمن چې اوس په بهر کې وسیږي او نه غواړي چې نوم په خبرونه کې خپور شي وایي چې د ژبې له ستونزو رانیولې تر ډاکټر تک پوری لګړو مشکلاتو سره لاسو ګریوان ده.
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوان دوزخ وګرځیده، او دا د سیو حالات وو چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یا خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی، ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهن نه ورته آماده نه یې. یو چیرته سفر کوي او ځي واقعا ستونزمن ده. هلته د ژبې ستونزه به یو وي، د اصولو قواعدو او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري. د دومره ژورو تغییرات سره سړی یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخليږي، واقعا ژوند ورته سخت دی. یو خانه خو ذهني بوج وي، بعد خاطرې هغه وضعیت خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل پامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه له لاسه ورک، نو د دغو ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي. سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دای چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا و نه لري، اداري سیستم باندې و نه پوهیږي، ورقې چې راځي راځي او سړی ورته په ډیرو شایانو سړی نه پوهیږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپل ستونزو ته رسیدګۍ وکړي. ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي، ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي، واقعا دا سخته ده. او کسانو سره یو څه انګلیسي سره بلدتیا ولري، هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړې وي او څه باندې پوه وي، بیا هم کوښښ کوي چې دا حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي، خو دا اسانه نه ده، دا وخت غواړي. ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته زر د مدغمولو په فکر کې سي، ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کی، ځان څنګه جبز ده کی. واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغه مر مشکلات سره انسان یو خزایلري او کولای شي دغه دما په هند د درسلور کال نسی تر څو سره پورا په جيبه باندې د ملک په جيبه باندې سره حکم سي په ټول ستونزه باندې ځان خبر کی او پیږي څنګه حالا راوته ولټی څنګه خپل په خپل په خو باندې ودرېږي. دا واقعا ستونزمن کار ده، خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللی دي افغانان
نارینه او خزینه دغه ملک ژبه زده کړی ده، وظیفې پکې اجرا کړی دي، کار کوي، کار ځان ته پیدا کوي. خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا څه په ژوند کې هغه ورځې چې هېڅکله د چانه نه هیریږي، او هغه ورځې وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهیږي، په کار نه پوهیږي، هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې، نابلده یې، هر څه درته نوي دي لکه چې بلې دنیا ته تللې.
دا میرمن که څه هم خپله په بهر کې له ژوند څخه خوښه نه ده، بیا هم نورو ښځو ته وایي چې په هیڅ ډول سختو شرایطو کې دي خپله روحیه له لاسه نه ورکوي.
هیلم دادا چې کله د مونږ فامیلونه او د مونږ خویندې له دغو حالاتو سره مخ کیږي، خپل روحیه دې له لاسه نه ورکوي، نو بیا دې ژمنه وکړي، بیا دې په خپلو پښو ودرېږي، ژبه دې زده کړي، زحمت دې وباسي، په ټولنه کې کوښښ وکړي چې ځان ملغم کړي، تر څو دوی وکولی شي خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي په درسونو کې، کورسونو په چارو کې، ورسره مومد واوسیږي، ستونزو ته یې رسیدګي وکړي. تاسو هم په جریان کې یاست د ماشومانو حقوق کله کله موږ هاورو چې له ځینو نه ماشومان اخیستل شوي دي، په همدې لحاظ هغوی په ژبه باندې نه پوهیږي، هغوی د خپلو ماشومانو ستونزو ته چې په ښوونځیو کې لري رسیدګي نشي کولی، هغه برخوردونه کوي چې هغه د یوې نوې ملک د یو پرمختللي ملک د قوانینو سره خلاف وي، او یا دوی هغه ژور خپګان چې دا په هغه ناروغۍ باندې اخته کیږي، او دوی خپل ټول توانایي له لاسه ورکوي، بوج ذهني فشارونه راځي، او دوی روغتیا خرابیږي، دوی نشي کولای چې بیا په پښو ودرېږي. لازمه او بهتره لاره همدا ده چې هوډوکو، د مونږ خویندې ورونه هوډوکي، او کله چې دغه مسافرات مو وکړو یو ملک ته لاړلو، ژر تر ژره باید ژبه زده کړو، د ژوند په قوانینو، د ژوند کولو په اصولو باندې ځان بلد کو، په خپل چاپیریال کې له خلکو سره، له نوي کسان چې مونږ یې ګورو له هغوی سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې مونږ وکولی شو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کو، فرهنګ سره ځان بلد کو، تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې آسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې له افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کېدلو په برخه کې مرسته کوي، وایي چې د هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله، له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل هر ستونزه په پراخه سینه حل کړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي.
اول ورځ کله چې زه راغلم، داسې محیط، ماحول، هر څه بدل و، ولې انسان هغه موجود ده چې له هر څه سره ځان عیاروي، له هر محیط و ماحول سره په مرور د زمان بېرته ځان عیاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړۍ ورځ ده کله زه لمن ته راغلم، هېڅکله به مې هم له ذهن نه لرې نه سي، او هغه به همیشه زما په ذهن کې حق پاتې وي. کله چې د افغانستان ته مې وکتل، کله چې د محیط ته مې وکتل، کله چې د ماحول ته مې وکتل، او هوا هم ډیره سړه و، مونږ چې کله له افغانستان نه راتلو دلته، افغانستان کې هوا ډیره ګرمه او د ماشوم هم، نو هغه ماته ډیره جالبه وه. او کله چې راغلم دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته رقم ته وخت نوي وه، نو ټول شی غیر منظم، غیر مرتب و، دا چې زه هم ډیره ستړې او خسته ومه، نو دې وضعیت په ما باندې واقعا ډیره بده اغیزه وکوله. او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط یوې ورځې لپاره یو نفر راغی، هغه مونږ ته یو سوپر مارکیټ بوتنه، هلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیوله او هغه مې راوړله کور ته. نو بیا بعد له هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نه سوای کولای چې هغه ادرس مونږ ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څومره اوس خو نړۍ ډېره وړکۍ شوې ده، د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شیان چې دي تاسو ته په موبایل کې درکول کېږي، او ته راحت کولای شې او جاینا بل جای ته خپل موخې او خپل هدف ته ورسېږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کې نه کارول کېده، او مونږ ته هم دا یو نوی شی و. نو لږ څه سرګردانۍ بچیانه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کې د ترافیکي علایم، ماشومان له دې سره کله څه له یوه داسې جنګ ځپلي هېواد نه راځي، ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي، ورسره وخت نا وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې زه په لومړې لومړی ورځ له دې سره مرسته شوله، ما مثلا ماشومان مریض و دوا ته مې ضرورت درلوده، په اسانۍ سره چې ډاکټر ته هم ځې تا ته مثلا دوا نه درکوي، نو توصیه کوي ستاسو اوبه وڅکي یا دا ورکوي یا هغه ورکوي، نو په اسانۍ سره دوا شی نه ورکوي. د هغه ستونزې هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځې نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به در پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایې چې همدا اوس یا پلار دي یا نوی تصمیم نیسي سفر وکړي، ذهنن دوی څومره ماده اوسي او وروسته به په دې وغږیږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي؟
انسان چې یو ځای ته ځي له هغه خپل محیط ټاټوبي، هغه ځای کې ستاسو زوکړه سوې ده، د هغه ترک کول، د هغه پرېښودل د هېڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډېره سخته ده چې کله ته له خپل هېواد نه جلا کېږي، له خپل خلکو نه جلا کېږي، له خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحن او روانن مثلا زیات تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. یو تعداد کسان مثلا په تو دا کې ډېر خوشحاله وي، راضي، کله چې محیط ګوري، کله چې له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي، او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخت تمامېږي، او انسان له روحي لحاظه هم ډېر تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توصیه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره چې تازه سفر کوي، دا ده چې دوی باید ذهنن او روحن باید آماده واوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي، منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي، او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري، مثبت نګره واوسي. او دا هغه څه دي چې دوی همیشه په دې فکر واوسي چې ولا کورنۍ مې پاتې شوه یا دا او یا هغه، د هغه وخت نه کله چې دی په هغه ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي، بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولی شي او نه هم د ځان لپاره څه کولی شي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي، له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي، له مطالعې سره ځان مصروفه کړي. دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري، د یوې ښې راتلونکې لپاره به دوی آماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
یو څه چې ډېره اړینه ده او یادول هم ډېر مهمه دي، خو ژبه هر څوک باید په هره ژبه باندې چې څومره ژبه زده وي ځان پرې مسلط کولی شي، هغومره د انسان په ګټه ده، هغومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغېز لري، او هغومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا موږ اروپا ته راغلو آلمان کې، چې تر اوسه پورې موږ مثلا په ژبه باندې مسلط نه یو، یوه توصیه، یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره سفر کوي ده ده د خلکو په خبرو پسې د نه ګرځي، ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده. داسې ما ته دوستانو له دې ځای نه کله زه په تماس کې چوم، دوی ما ته مثلا هر یوه هر څه راکولی، مثلا یوه راتللی چې دلته نخي ته کېنسته، مثلا روجایګانې نسته، نخي ته ځان سره روجایګانې راوړه، مثلا بلې راتللی کتان ته کېنسته، ته کولی شې ځان لپاره کتان جامې واخلې تیارې کې، مثلا ته که ځان سره راوړې. بلې ویلې چې مثلا دلته ظرفونه ډېر قیمته دي، لوښي ډېر قیمته دي، دلته هېڅ هم قیمته نه دي، هر څه ترلاسه کولی شي. کله چې زه راغلم مونږ ته یې څه څه مثلا روجایي به هم نخي وکړه، مثلا شد برستنې به هم نخي وکړه، مثلا ظرف و هر څه یې مونږ ته راکړي وو. او ما د خپل سفر دومره ښایسته کوم کړی وو، دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی وو چې له حده زیاته تقریبا 15-14 بایکه مونږ سره وه. دلته یو شمېر افغانان څه کوي، مثلا ځي سوپرمارکېټ ته قاشقه بیه کوي، هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده، او دوی بیا هغه محاسبه کوي په افغانۍ باندې. د هغه وخته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی درسره راوړئ چې دلته ډېر قیمته ده، دا راوړئ ډېر قیمته ده. په داسې حال کې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي، او لطفا د دا نور محاسبه کوي، نه په افغانۍ باندې، ځکه په هر محیط کې سترګون کې په هماغو پیسو باندې خبرې کوي. توصیه مې د دوستانو لپاره همدغه ده، هغه څوک سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي. هر محیط، هر محل ته چې ځي، هر څه هغلته ترلاسه کولی شي، هر څه پیدا کېږي. له خپل سفر نه د خوند واخلي، مثلا چې یو ځای ته ځي، له هغه خپل تګ نه د لذت نیسي.
وګما سادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وې دا چې د خپل پلمړی کې لډیرو سختې سره مخ شوې و هو ډیکړې و چې تر خپل توان له هر کډوال سره مرسته وکړي خارو بازار کې بلد کړي د رسمي دفترونو قوانين ورته بیان کړي او پرې نګ دي کومې ستونزې چې دی لیدلې نور مهاجری هم وویني لمیرمن سادات سره مې مرکه کړي نو موري په افغانستان کې د خپل داندې پایل خځوته لکار سره کړي هغه په پایل کې په افغانستان کې خپل کار سره وایي
افغان مېرمنې متاسفانه چې د کوم راځي نه چې یعنی کله چې مونږ واړو هم د افغان خزو د مشکلاتو په اړه مونږ اوریدلې وو مګر کله چې ما کار پیل کو افغان خزو سره خزو د حقوق د دفاع لپاره ما کار شروع کړ نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان خزو څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي هغه مره مشکلات چې افغانستان خزو لري نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت خزه دون مشکلات سره مخ وي هغه وخت صرف یعنی اد اقل شاید یو فیصدی د خزه وی چې هغه خپل ازادي لري تر یو حد پورې البته مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې خزه تا خپل د نفس اخستلو صلاحیت هم هغه خپل نه لري د هغه د خپل د کالو اخستلو هغه خپل د تعلیم چې د هغه شرعي حق دی اته هغه ته نه ورکول نو فکر وکړه یعنی خزه کاملا د جامع نه حذف شوی
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته کله چې افغانستان ته تاسو مهاجرت وکړ نو اوس په ملک کې تاسو اوسئ د میرمنو لپاره څه کوي
ما د خزو دردونه یعنی بيخي ورسره یعنی کاملا د افغان خزه ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره کله چې زه د افغانستان راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې نو دلته هم زمونږ خزی وی چې عین مشکلات لرل فقط یوازنې تفاوت دا چې دلته حکومت او هغه کولای شو چې مراجعه وکړي او قانونو ته خپل شکایت وړاندې کړي مګر ډېر خزی د رسم او رواج د خاطر د کلتور او فرهنګ د خاطر دوی نه شو کولای چې حتی اماغه ظلم حتی په خارج کې یعنی په کاناډا غونډه ځای کې هم هغه د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغه تحمل کول دغه ظلمونه به تحمل کول غږ به نه وستل مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه نو هغه سره ما به ډیر کومک کول البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دی رضا کار کارونه چې ما کړی نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول کله چې بیا د 2021 کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتک کالګری ته شروع شو دلته د نوی راغلي افغانانو سره بلاده شوم کله چې مې دوی ته ولیدل نو د دوی حالت ډیر زیات خراب و واقعا او هغه وخت هم دغه سی وخت هم چې ډیر تاثیر کړی و خلکو باندې ما باندې هم ډیر زیات تاثیر کړی و مګر هغه په صحنه کې و هغه د امر صحنه نه وتلی وی نو هغه ته ډیر مشکل و نو ما د خزو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مکتل نو دوی ډیر یعنی ناتوان ښکارېدل بې کس ښکارېدل خبرې نشو کولای د دې جرأت نه کول چې خبرې وکړي
کله چې یو څوک مسافریږي بل وطن ته ځي لکه څنګه چې تاسو خپل خبرو کې ویلاري خو مشکلات وي څومره ښه ده هغه افغانانو ته چې په خان آلته میش دي په ما خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره د هر کشور خلک چې وي د هر وطن خلک چې وي کله چې د ماغه وطن خلک هغه سره وګور نکړي نور خلک د هغه پر رسم رواج نه پويږي هر مملکت چې دوی زی خدمات شته دي اما کله چې دوی د هغه په ژبه نه پويږي د هغه پر رسم رواج نه پويږي نو خدمات دوی ته هغه مر مفید نه تماميږي هغه کس چې د دوی په ژبه پويږي د دوی په کلتور رسم رواج د هماغه محیط دي نو دا واځي خبره ده چې د هغه خدمات ډیر موثر وي دوی ته یعنی دلته تر هغه ځای پورې زما تجربه ده کله چې دغه خزه راغله نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی حتی خپل لار نشي پیدا کولای اته خبره دی او چانه پښتنه نشي کولای چې یو څه په کار وي پښتنه نشي کولای چې دغه سم په کار دی د کوم زینه واخلم زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زو سنجوما زو باید هدا قلی ولاره ولاره مچ د دوی مشکلات حل شي دوی بچاته مراجعه وکړي کله چې دوی د دې هوټل نه وتل نو دوی ته ډیر مشکل وی چې دوی خپل لار ته پیدا کړي ما د واتس اپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل خزو ته یو واتس اپ ګروپ مې جوړ کو خزو د پاره چې په دې کې هر هغه خزه چې د افغانستان نه راتلل دغه واتس اپ نمبر به مې د ګروپ کې اډ کول او هغه ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ زه تاسو ته جواب درکوم ځکه چې هغه خپل دی او ډیر متاسفانه دی یو ډیر وړوکی سوال د پاره هغه مجبور چې ورځ یا هفته انتظار وباسي تر څو چې هغه نوبت ورسیږي او هغه یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې جواب ورکړي
لیرمن صادق کده سره توې تاسو د غمرستي چې لنیو درغلو مهاجرینو سره کوي اله دې چې دا آی کلاتي اول خپل لاړې لډیرو بد او ورځو سره مخ شوي د دوی وضعیت ډیر زیات بدتر دی چې لات د تاسو غوښتل نوی کډوال په تیر بیا میرمن الته لاسونی سي
اله دا و چې هر څوک کله چې نوی راځي نو مشکلات سره مخ کیږي زه هم ډیرو مشکلات سره مخ شوم کله چې زه نوی کانادا ته راغلم دا ټول کارونه مې مجبور وم چې په خپل مخ کې تويسم په هغه وخت کې حتی ما خپل لار نه شو پیدا کولای حتی نه پوهیدم چې کوم سرویس زونی سم یا کوم بس زونی سم تر څو کولای شم چې هغه زیته شفاخانه پورې ته زلار شم یو نه هادو چې الته زلار ما الته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولی دا رو روز ما خورخونده شو او دا یو ورځ ما ته ګوګل ماپ خودل نو ګوګل ماپ شاید ډیر دلته یو عادي خبره وي اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل ماپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو دلته هغه ګوګل ماپ کله چې ما ته خودل نو څومره سنتي او سر زمخ شمه دغه عادي خبرې هم کله چې زنه پېدم ډیر مشکلات سره مخ کېدم نو دغه وجه وا چې هغه سخت چې ما ولیدل ما نه غوښتل چې نور افغانانو ګوري نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید د سې یو کس نه ولکه ما غونډه چې دلسوز د افغانان وي او هغه ته خپل وخت ورکړي او هغه سره مرسته وکړي مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت کې دلسوز نه ودی دوی نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شمه نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم د یو افغان په صفت د یو ښځه په صفت زه باید دوی لاس ونیسم تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوی ما دوی مخ نشي
بیا اوس تاسو قرار دی معلوماتونه کورسونه افغانانو ته الته راهنمایي کوي چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوسی او د انګلیسي چې دغه ژبه د زریسته کړی دغه کارونه تاسو کوي آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي کدام تاسو خپل رضاکارانه کوي
متاسفانه والو کې هیڅ مرسته نه کولو نو ما خپل کارونه ولنتیر شروع کړل خزو ته تقریبا 300 خزي فعلاً هم ما سره ګروپ کې دي چې هغه ته زه خدمات البته وړاندې کوم کمپیوټر کورسونه مې ولنتیر دوی ته آنلاین شروع کړل هیڅ کوم مرسته نه و ډیر مې کوشش وکړ چې باید د کوم لار نه یعنی مخکې تلاشم تر څو شم کولای چې حداقل د خلکو ته کمپیوټر پیدا کوم یا لپټاپ پیدا کوم چې دوی ته زوار کوم چې زه کولنتیر درس ورکوم حتی هغه د وسایل ولري متاسفانه ما ونه شو کولای ځکه چې هغه وخت ما کار کاو په دا غینه زه په دې فکر کې شوم چې زه خپل باید یو نه هات ولرم تر څو کولای شم چې فندنګ واخلم د افغانان ته باید کار وکړم خوشبختانه په 2023 اگست کې زما نه هات سبته راجستر شو د هغه د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړ چې تر څو زه شم کولای چې وروکي فندنګ واخلم انګلیسي سمفونو ته فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنتیر البته بلدا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنتیر دی فقط انګلیسي سمفونه د پاره د امیګریشن د خونه یو وروکي فاندنګ ما ته راکړل شوی په مخې باندې زه د سمفونه مخکې ته وړم
bale ډیره زیاته مننه
ژوند دې ستاسو تاسو
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00422 دا و دې ونی خبرونه تر بیا خې چاري اساسي او بشري حقوق. درانو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقونو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلما دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و خراب دی. بل دا چې کله چې دلته د دولتونه ول هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي، نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وی یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وی. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډیره زیاته مننه. که دا راته وایي چې یوه کونډه میرمن په خپله کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په هغو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپلو خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور تواده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي یا غلط ور سره بد چلند کیږي، نو دلته شدای کله چې دیتا دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته د یغه حقوق چې دی هغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوري، کونډه چې دا په خپل خاون په فامیل باندې هم حق لري چې د دې یغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابر کړي. او بل دا چې کوم مہر چې دی تاک کړ شوی وي هغه ته بیا د لاسرسي پیدا کینو هغه باندې مدا د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساعد نه وي نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض شي هغه انساني او اسلامي حقوق په نظر کې نه ول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د ماشومان لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کونډو خزونه د حقونه یې اخیستل شوی دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته پنیکه کیږي. له دې وروسته د دې کونډې خزې ژوند کوم حالت ته رسیدي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوي چې په افغانستان کې په کلو باندې کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې خځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پښتنه هتا ته نو شي لیور ته واده کیږي یا بل شاته واده کیږي. دا چې دا عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوې نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه شي موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر وسیږي د ملایان نه پښتنه وکي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنۍ کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کېږي کله چې دی وي خځې میړه مړ کېږي، نو د کور د خلکو له خوا نه د ته بیلا بیلې یعنی د خبرې کېږي چې هغه مناسب نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې پاشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تا ګنور مسایل خلا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه خپل میړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي، د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره او مېړه مړ شلو، الله چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي که میړه تکار کړای وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي چې هغه کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپیره ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي، بلکې دا چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کېږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه هم پایمال کېږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کېږي دا یو طبیعي امر دی، دی باید منګه په ټولنه کې د خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده؟ پخانه عقدی دي، دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا چې دغه بد انانات په افغانستان کې کومې پاتې دي دا هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک د انساني او اسلامي حقوقونو بي خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي، لیوره ښځې اندرورګانې خواښې هم کله نا کله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا د هغه کس ښځې سره چې هغه مړ شوی وي سره بد چلند وکړي، او خو نه یو قدی چې دی پاغه وخت کې فیصله ځله پر خالی کې کله چې بیا میړه موجود نه وي، نو دا شین هم شته دی. مې په ټوله کې دا ویل شو چې د خلکو هغه نالوسته توب د اسلام نه نه خبرای د ژوند نه نه خبرای دی بل انسان نه درناوي کول شي دی، دا ټول د عوامل دي چې په افغانستان کوند زور ور کیږي، کوم لازم قدر چې دی هغه نه ور کول کیږي.
دا که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پورې اشاره وکړ، خو بیا هم دا موضوع روښانه کړو. کله چې یو میرمن کوند شي، نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي، دا نه خو جامو او سترته پر خودل کیږي، نه د کوم چا کور ته د خپل پلوانو کور ته تک ته پریخودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کرنه پریخودل کیږي. دغه د خسر کور د کوند خپل میراث ګڼي، وای که هر څنګه کې په امدغه کور کې به یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایي؟ آیا کوند د دې حق خلری چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړېدلی سي؟
بيخي دا زی خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلق دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق ترلودل دی، بل دا چې نور خلق په دې باندې پوښي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا خبره باید د اجازه ولري چې وګړي تنه ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل ځړی وي د لیور سره یا د بل چا سره کدا غوړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون کدا چا سره دا غوړي چې واده وکړي. نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دی دا باید ورکړل شي، او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې دا هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي، او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو. او دا چې په ټولنه کې نور خلک دا کار کوي، هغوی هم دې ته وهڅو چې ځان په خبر کې، او دا چې کنه پیږي نو د محلي عالمانو نه د پښتنو کې او ځان دې د دې خري په حقوق باندې پوه کې چې په دې دنیا هم ګناګار نشي، او په هغه دنیا هم بیا د دې جواب ګوونه وسیږي چې د بل انسان سره ظلم زیاتای کړای دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیور ته په نکاح کیږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي. دغه حالات کې بیا دغه کونډه په زور دي سړی ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کیږي. د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیور ماشومان بلې خواته، داسې په بلې ښځې باندې ور بنس ولدای، او بله مسله دغلته دغه جار جنجال څومره دی، او په دغه ماشومان باندې څومره بد اثر کوي.
ګوره، یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کیږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعیا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورته نکاح کوي هغه نفقه خپل ورندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا د ور سره واده کی، او که بیا هم د دواړو جانبانو لخوا نه د دې مکمل رضاوی، د کونډې هم رضاوی او د بل کس هم رضاوی چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم کنور ماشومان لري چې هغه تام د پواوی ورکی چې دغه یتیم ماشومان سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي، مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کیږي چې دا نفقه ورته برابر شي، خو سر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور کڅو مالی لحاظ غختلی وسیږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغه خل سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نشي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقه د خطر اوسی.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډیره لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو خځه کونډه شي بیا د مسولیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسولیت نه اخلي. دلته بیا د غیرت مسله څه کیږي؟ ولی دوی د کونډه خپل غیرت نه ګڼي او لکه تاسو چې ویل آر یو لاس نه سره ورکوي د دې د نفقه د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمي درجه د جهالت ته چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاس نیوی نه کوو. بل خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مہر چې دی ډیر واضح ورسیږي، چې مثال کور یو ټپ نوم کړی یا مکور ټپ نوم کړی یا بل کوم دای جایداد یو ټپ نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړنی هغه مہر دې ته ورسیږي نو کېدای شي چې په هغه مہر باندې دا وکول شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خمنګه د نکاح په وخت کې دغه مہر چې ډیر جدي نه نیسو، داسې مسائل نیسو چې هغه ډیر واضح نه وي. مثال وایي چې کور کې یو کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلې مهاته نشي، لکه هغه جدا خرڅې دلې بیا نشي. دا یو خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې هغه مہر مټاکل شي، هغه چې په ژوندون کې ډیر کم کسان چې دي خپل خره تور کوي، نو کدا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسي ورته ورسي دا مہر ته، مثال کړه مکه یغه د دې باندې شي یا مثال کور یا د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله شي بیا میړه نه وینو هغه له طریقې دا کول شي چې خپل ژوند نفقه برابر کړي. نو یو حل د دې دام کې دی چې کله چې میړونه مري هغه فامیلی کم مہر چې دی دا هغه ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي، او که بیا داسې شی نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونشي کولی چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. په هغه حالت کې بیا کولی شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي، او د دې خره لاس نیوی وکړي.
مومن صاحب، تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیڅ نه لري نه دی. کله که یو ښځه داسې وضعیت سره مخ کیږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کیږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې کوم څه لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې ګورې مہر چې کیږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقې دا ده چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې میړه خپل هغه مہر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکي، او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مہر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مہر کې مثال کور دی چې دا خدای د میړه په ژوندون کې حتی خرڅول شي، ځکه چې دې مہر دی دې ته حق دی هغه ورکول شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه لحاظه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مہر چې دی ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مہر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي، هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپلې میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه نه تر دې دمه خوراغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په کې د څومره حق لري. راځو دې تماما صاحب چې کېدلی سي په وسیمه کې د سی یو کونډه اوسي چې هغه هیڅ څوک نه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغه وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړته، هغه کونډه ښځه وي که هغه یتیم وي که هغه معیوب وي که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونه په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې د خلکو نه باخبر اوسي، چې بیا د باخبر دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په اخر کې که په دې باندې مې اوسو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د نورو میرمنو په ډاله کې هغه ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وي، خپل بچو ته به نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپل بچو ته ورکړي. دغه سیا وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي او د تاسو هغه یو مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، ما نظر او مشوره داده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوي کې چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره، خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي، دوامداره خبره نه چې دوی په زور باندې مثال په افغان څلوېښت میلیونه نفوس اوسېږي، شل میلیونه نفوس چې دی دوی د ټولنې څخه حذف کړي، دا تداوم نه شي کولای، ادامه نه شي کولای. نو د هغې نه ښه ده چې مخکې له دې چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې، چې دوی هغه ښځو ته خپل اسلامی او بشری حقونه ورک.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډیر زیاته.
درنو دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبري وکړي. لمو سره ملمه او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري. الله مومال او ملګری
جلے جی غلام تھا جبھی خمروان کلبوتی و دلایلو سهادی شمال جلی چی گلام دادنی جلی و دلایلو سهادی شمال جلی چی گلام Shamal chale ki gulam paale